ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لک افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپله اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه، خوندي او عزتمن واوسي. راستنیدونکو افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري او لړۍ رستون سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابرۍ او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو، نجونو او جنسیت بدلو راتلونکي په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې په راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحده ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزادې اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادې اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله من دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلویا یوه برخه معاش سره په کور کېني. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټولو غړيو په یو خلو د الهیه ته رای ورکړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دغه خلاف جوړې ټولې مقدمې بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2014 کال د اگست په دریمه نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتي تور پورې شوې، خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټولې داوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی خدرمن او کولری سکون کو زبرشنا غم خاری وزل به هم تاسو ټول ته شرغلاس پېما د ایول سم ټول وی جغرافي مضمون د سلارم لوستا هله د چې تاسو ټول خدرمن او کولری سکون کی براتره غو جوړ صحت مند او سشي او د سه چا مګو په تنوی ترنوز د کون کو د چې مرستا سو د ایول سم ټول کی جغرافي مضمون سلارم لوستین او هله د چې خپل زنو سره پر کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر سو کال سي د نن مزید لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کی کولری سکون کو مرستاسو د سرلارم لوس موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفالې وشتمې نه پیل بهتر به شي مې پیپري هم درنګ اس مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه مذاکرې چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوع باندې دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوړلې زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست په پرې راسره ملتیا وکړي. ولادي زده کوونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانولو کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې ناز ورده هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل شي د هغو په د هغه په جریان کې موږ تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کوو. د دې ترڅنګ موږ تاسو د وسایلو سوچي برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې موږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات میسته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په بڼه سره برېښنا تولید کړل چې وروسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکولی شي د ارګ د شار یا هم د ارګ د روښانه کولو لپاره د سرویشتو څراغونه روښانه کړي چې دغه کار په خپله په 1202 هجري لمریز کال کې پیل شو. وروسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو زکون کو خدای دې کې تر دې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سړي چې برېښنا ساتل ورکې ځای او برېښنا کلمه ساتل استفاده کیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساتل ورکې د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوي دي او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوالي باندې ستر اغیز لوبولی ده. لکه څنګه چې مخکې مو وویل برېښنا چې د موږ په هیواد کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستره اغیزه پیل کړله ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شول. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت له مخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې ترسره کله چې سرته ورسول شول نو داسې وویل شول چې افغانستان د سیندونو په بهیر کې زیات لرونکو له کبله څخه څه ناڅه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې ترسره شول نو د دې څخه دا معلوم شول چې په افغانستان کې ښه سیندونه پر د هر سند باندې دي کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټه برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېرې لږ ترکار لاندې راغلي دي یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده ده چې حرارتي برېښنا هم زموږ تاسو د ژوند ورځنیو چارو کې ستر رول لوبولی دی چې حرارتي برېښنا موږ تاسو ویل او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره نفت ګاز او داسې څخه لاسته راوړو. اوس هم درنو ځکونکو د دې ترڅنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو فابریکو څخه یو فابریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا فابریکې په نامه سره یې چې دغه د جبل السراج فابریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی ده چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متر ترسیږي د دې د توربینونو لوړوالی 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغو توربینو باندې راځي په یو سنه کې 10 متر مقعب څخه دي چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1209 هجری لمریز کال کې پیل شو دی او 1209 کې بشپړ شو دی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 400 متره یې پلنوالي دی یعنی پرخوالي چې دی د دې د چک د سند 400 متره ته رسیږي او درنو ځکه کو د چک د برېښنا بند چې دی د جوړولو کار په 1214 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدلی. دا بند چې دی درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 14 متره پرندوالي لري او په کښتۍ په کښتنۍ برخه کې له 9 مترو جګوال سره په سرشری کې جګوالی لري چې 28 متره بیا دی او 4000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 18 متره مقابه په اسانی کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو بل هم د پلی همري د برېښنا بند د پلی همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په یو سات کې 4800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي چې په اوسني وختونو کې د راکی د پلی همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوې دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا برنسي و او د بیجاړي سره مخامخ شوی و خو په اوس وختونو کې بیرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ځرونه زده کوونکو په 1200 هجری لمریز کال کې د کندوز پر سیند باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سیندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې وروسته په 1386 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستاوي په یو وسط کې جوړ شو چې د 9000 کیلووات ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستګاوی جوړ شوې چې 1386 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو بل دستګا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لویو دستګاو له جملو څخه شمېرل کېږي هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو له سترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو له لویو او پرمختللو دستګاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتر شمال لویدیځ کې دی. چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلوواټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلوواټ برېښنا د تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپل د جوړولو کار یې په 1386 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1386 هجری لمریز کال کې بشپړ شو چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي. او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یو سات کې درجه زر کیلوواټ برېښنا تولیدوي چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګاه، سنگین او همدارنګه کجکي او موساکله ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برېښنا چې د دغه ښارونه چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند دی چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان دغه دستګاه چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتره واټن کې ده چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوې ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي چې دواړه کچېری سره یو ځای سي 2,000 کیلووات برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو په دغه چې دي کوم سیندونه چې دي د دې توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و، خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي. او هم چې نن دغه توربینونه چې کله له منځ څخه لاړل بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنو زده کوونکو بل بند د همبله پاپریکا چې د ماهیپر د برېښنا پاپریکا ده چې د ماهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه پاپریکا چې ده په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پېټه 0 کیلووات برېښنا تولیدوي چې د ټولو کاري چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د خپل په 1386 هجری لمریز کال کې پیل شو او په 1415 هجری لمریز کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال د دې ترڅنګ کډرمنو وګړي زده کوونکو دغه فابریکا چې د یو له مهمو لکه شلرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا فابریکا د اوبو د راګرځولو بند لري، خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ترازو چې په دې برخه کې د نغلو د برېښنا بند په حق لولو د نغلو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه بند د کابل ښار څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلووات ته رسیږي. او هم چې نوموړي بند جوړول کار شری په 1386 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1386 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چنان درنو زکون کو بل هم پر لوس پر برخه کی حرارتی برشنا ولو حرارتی برشنا مجمع کی هم تعریف کړه هغه برشنا ته وی کیږي چې مرابطاس یا معمولا د ډبرس کارو نیپتو غاز لس په زول سره خلاص تراوړو چې د افغانستان د برشنایس په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي چې دا حرارتی برشنا د مزار شریفي حرارتی برشنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیوا تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیس کې د 10 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نموړې د سکا څخه لوړ ظرفیت ورن کې برښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ دی زر کیلو واټه برښنا تولیدوي او د طبیعي غازونو درې تربینونه هم پکې کې موجود دي چې د ستر اهمیت لري او همدارنګ زموږ راستاسو په اقتصاد پرختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، همچنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول له لوري څنګه موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړه ده، د حوزې تر څنګ ناسب ضربیات په زرو کیلو واټونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړه چې لومړنۍ جملو څخه لومړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.2 ده، همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسند لوست راتلونکي برخې کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي، هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نو نو قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، من قبول کی قدرمنو وګړي سکون کو زه پرشنا هم پاره یو زله هم تاسو ټول تر شرق واس پم د ولسم ټول کی جغرافیا من سم سلام لوستا هله د تاسو ټول قدرمنو وګړي سکون کی برادر او جوړ صحت مند او سری د صحت جمع کوم پتن می قدرمنو سکون کو د تل په سری یو زله به هم یادونه کوم مخله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول پر سکون کی باید لوست پر کې دوست خمر کی خپل د جغرافیا مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر سوو پالیسی د نن ورځې د لوست مهم کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. پر اتلونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خوشاله ګل لیز کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلورم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده، ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو څرګندوالی او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیږد او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګل لیز کون کې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګل لیز کون کو اوس هم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده، لومړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودې په باره کې بنسټیز ارقام او څېړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودې په باره کې یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کشتان کچیرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي او نور ارقام هر وخت څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرین په هکله بشپړ معلومات وکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولي دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چېرې موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه ده سرته رسول شوې، خو مګر په 1358 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25 نېټه د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې دا پایته ورسېدل لدې سره سره دقیقې احصائیه وانخستل شوې نه دقیق معلومات افغانستان د نفوس په باره کې وانخستل په خو بیا یې هم ونشوي کولی چې د ټول هیواد ټول سیمو احصائیه واخلي خو په 1450 مریض کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی. د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 هجري شمسي کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د 1490 هجري شمسي کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسوله نو د افغانستان د نفوسو شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او د دې په باره کې دقیق معلومات راکړل شوه. همدارنګه درنو او قدرمنو زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دغه انځور چې دی په خپله مستقل شکله یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپه طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کرښه چې ده دغه عمودي کرښې ته متوجه اوسئ. دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرنې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو. 15000 2000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 شپته همدارنګه تر سلور شپته پوری تر پنځه شپته پوری موږ تاسو ته ایجونه راکړي دي. ایج یې هم عمرونه موږ تاسو ته په نښه کړي. دغه څلور چې نوشته دي په لومړني خط کې په لومړني کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمیرنه ده چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر پنځو زرو پورې رسېدلې وه. کله چې په دیارلس سوه اووه شپږم کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپبندي وسپله نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر شو په افغانستان کې څلور نیم زره تنه وو چې تر پنځو زره پورې رسېږي. او هم چنان د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د پنځو میاشتو څخه بیا تر نهو میاشتو پورې وه د هغو شمېر چې وو څلور نیم زره پورې پورته سوی وو، حتی تر څلور زره پورې، یعنی تر څلور زره پورې. او هم چنان هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر څوارلسو کلونو پورې عمر درلودي د هغو ماشومانو عمر چې دی درنو زده کوونکو یا هم د هغو شمېرنه چې ده په دیارلس سوه شپږ اتیام کال کې تر دوه نیم زره پورې سوی وو. عینن همدغسې پنځلس کلن ماشومان تر نولس کلونو پورې کلنۍ پورې دغه ماشومانو شمېرنه دوه زره وه په هغه وخت کې. نو داسې دغه چوکاټ یې موږ تاسو ته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه شوه، خو کله چې بیا په دیارلس سوه دیارلس سوه نویم کال کې دقیقه احصایه وسپله نو د افغانانو د نفوسو شمېر دېرش میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د څوارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس سوه، البته د دیارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس سوه اویاویم لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړي دي او هم چنان د ودې سلنه یې انسانانو ته په نښه کړې ده چې په کال دیارلس سوه څلوېښتم کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې درې اعشاریه یو وه، او همدارنګه په کال دیارلس سوه اته څلوېښتم کې د انسانانو شمېرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې درې سلنه وه. همدارنګه په دیارلس سوه پنځوسم کې دوه اعشاریه اته، په دیارلس سوه نهه پنځوسم کې دوه اعشاریه شپږ، په دیارلس سوه اویایم کې یو اعشاریه نهه، او په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې دوه اعشاریه صفر شپږ وه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هېواد کې قومي جوړښت په هکله معلومات ولولو. هوجو که درمنه زده کوونکو په هېواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو عمومي برخو باندې ولاړ دي، یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یوه څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې، عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی، او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس لمکه څخه یعنی شزنه او نارنه دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویل سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمکه څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره شوې نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په هکله مسترد احصایوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو په 1400 مریض کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته وخته پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلی په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسي او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تېرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بېلابېلو سکتورونو کې زیاته سوله چې مخ پر ودې باندې د هېواد په ټولو کې زموږ د هېواد د نفوسو وده یا هم زېږېدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې آن تر 4.6% د دې تر څنګ 14 څخه تر 15 کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بود هغو سلنه چې وه 2.6% اټکل شوی وه خو په هېواد کې اقتصادي او فعاله نفوس چې و درنو زده کوونکو د 15 څخه نیولی بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان وه چې 80% یې د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت وه او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت وه او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعاله اقتصادي بڼه یې درلود همدارنګه د رینه او قدرمنو زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د حکومت احصایه چې سرشمېرنه چې وسمل نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په هکله مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ او تاسو د افغانستان نفوس شمېر معلوم سو د دې تر څنګ درنو زده کوونکو تاسو ته په کتاب کې څلور دېرشمه صفحه کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس سرګندوالي په نشه کړې دي چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړې دي تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دي زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دي د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي مور تاسو د سویلې سودر نو ستا کون کوز مش په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زم بلا بیل کسان دي بلا بیل کومونه دي چې ژوند کوي خو په دې خار کې چې لمرني کسان مش سوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې لمخې څخه اریایان ډیر په خوانی تو کوم بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پر خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه پښتو ژبه په نامه سره یې او نور یې اریایي ژبه باندې خبرې کوي د دې تر څنګ یونانان وتیلی موري خوريوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پکتاکس پر مسرې یادې کړې دي چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلک په ختیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر په خوانی کوم دي او داس نور ازبکان دي او ترکمان دي د دې تر څنګ زموږ هیواد نور رسمي ژبه چې دي یعنی د پښتو تر څنګ د دریجه په باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دریجه په باندې هم خبرې کوي نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکو دي او د ریادول وړ بچي له جمهور څخه شمیر کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په اړه کې ولوستل همدارنګ درنو زکون کو د کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدل په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نن له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبيعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونه ته استوګنې کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزې لري، چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزې کوي، چې مثبتې اغیزې چې دي درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ، دغه کسان چې نورو هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نورو هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي. دوم، خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي. او درېمه مثبته اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا دا درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معززو تیښته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیښته ده، همدارنګه منفي اغیزه له جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغۍ اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي، او همدارنګه د دې تر څنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوس څرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لا پمان.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ باید د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکې دي، حق ښه په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغواړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې له هر چا سره حق وي، له هغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي. ګناه نه ده، ثواب لري، تاوانه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري. که ورته خوشي کین زړه یې کړي، خوشي کین جوړې د جلی حق ده باید وایکلي.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسانو نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي، او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی شي.
میراث اګه شرط داده چې هغه شخص وفات شي. که چیز ده شخص وفات شو این و سنو مگه اغتا نشو وره چه ده مال میراس شو. میراس آقایی چه ده انسان رابطه لدنیا سخه قطع شی نو آقا چه چه ده پاتکی اغتا میراس ولکی.
بله. رازو دیتا چه اوز ده میراس پا چا بانده ویشل کیگی پا لومری سرکه حق دار چوک ده اوام ده سه مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید ده ورسیگی.
میراس خو یو خاص شرایط داری چه اغا قرآن که دیگه تقسیمات را غلدی دیدی و منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراس کلا پاتی دیگی اغا اول بده میراس نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا اغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی اغا با ورکول کیگی او بالا اغا با ده که وصیت کلی وصیت به دریمه درجه که وصیت به پلی کیگی چی که چه تا وصیت به چه ده بال مال مرگ نه ده مال ده ملک نه یا ده مال ده پیسو نه ده پلانی تا ورکول شی نو ده با تدبیخیگی بالا اغا که چه پاتی کیگی نو اغا میراس بیا وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی یعنی میرمن ده یا که سرای مرشوه وسی ده میرمن ده ده اولادونه دی ده لورگان دی چه اغا تا زول فروز ویل کیگی با اول قدم که ده پا زول فروز بانده تقسیمیگی بال زو فروز نه په اسباتو باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قران کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم که په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
که څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای پاک له خوانه تعین شوی ده. ایده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسئولیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو له خوانه دا تعقیبیږي او دوته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدلی چې د حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خدا بس شو بل بس ده چې حرام کنی ترغه چه با اغا حق که چه اغای ده خوری که ده موری که ده ده هر چا چه ووسی که ده بل روری ووسی، نو اغا چه ترغه چا حق چه ده اغا لخوا حلال شده ورتنه ووسی دا حرام کنی. اغا با که با برکت نی، اغا با یو خوشه دا خپل دنیا خرابه ولی، یعنی آخرت با دنیا بانده دا خرابه ای. او ده اخیستل لاره دستی چه محاکم شده دی، محاکم شده او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې ازريګي محکمې ته لرسي. څومره به خیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون محکمې نه بدون جارو جنجال نه میراث ورکړي د هر سړي حق ورته وسپاري.
چې مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده چې چیرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک یې دي خپل زړه نه ښکوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بنا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویند و میند و حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق د اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغلې ده او محکمه باندې خلک کولی شي.
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ورنه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض یې پاتې سه او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل مونږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، د ده قرض نه ادا کوي. دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کېږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دي، په حقوقو کې دا اصول شته دي چې سره قم د خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه نه ورکوي نو محاکمې حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصول کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنې دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکړي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتېږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې همغه به همغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومایه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټای واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسي. په دې اکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولی شخړو ته ضرورت نشته. لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلی و ادنا کې ټول سهیم شي. بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي. په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلی د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها و ښېګڼې لري. په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. په موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلی او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده، یو ځمکه خراب ده، یو ځمکه اوبه لري، یو ځمکه اوبه نه لري. نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو داشن په نظر کې چې نو ونیول شي نو به په صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سوی کې مساوی کې کیاو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمينه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په اخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث پاتې کیږي او کوم خلک چې د وارثین دي هغوی د زر نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل د په درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودرېږي خوله درېږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره درېږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر وژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه انجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسؤل 10 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي، پر هماغه نقشو قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 10 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه راکم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په دې باندې ټول فشار را نیسي کورنۍ ته، غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند کوکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري، او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي له لوږې او له تجې سره نسي کېدلی نو چې په کور کې څه نه یې دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایې کوم پیغام ورته وړاندې کړي په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه ځینې د خیاطۍ کورسونه وه ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو ځینې لاسي صنایعو ځینې نور کارونه کېدله یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرې وړل هغوی ته بیا ډوډۍ پخوله نن سبا خو کارونه هم نشته هغه هم له منځه تللي دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي همدا ورته وایي چې ولاړ سه که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه له دغه ژوند چې هره د دیکه مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو په ژوند کې دوه شیان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوې دي بل پرمایشات دي په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شیانو ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې دې کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي بیا کولی سي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي
دا زیات خطرناکه کېدلی سي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هېڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنچه رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همهغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلې او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران و ترکیه و نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي و اوچا څه وایي و نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی یوازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړې اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړې یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغییر سي که تغییر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغییر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوندي سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا و دي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې اس کلم مال او ملګری
ربی ملی زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وزدر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نمو یار کی دخ پل وجود پر حرور